ګرام له دوو قاچاقکوونکو سره د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر، درې کیلو ګرامه هیروین له یو قاچاقکوونکي سره د کندهار په هوایي ډګر، او یو قاچاقکوونکی له دوو کیلو او پنځه اتیا ګرامو هیروین سره د هرات په هوایي ډګر کې نیولی دي. په سرپل ولایت کې تر څلور سوه کیلو ګرامو ډېر نشه یي مواد وسوځول شول. د سرپل مرستیال والی عبدالملک عظیمی رسنیو ته وویل دا سوځول شوي مواد چې څلور سوه اتیا کیلو ګرامه تریاک او لسګونه بوتل الکولي مشروبات دي، افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې د عملیاتو او تلاشۍ پر مهال نیولي ول. د یادونې وړ ده چې کوم کسان د دې موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي، تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې څو کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې دوه کسان ونیول شول. دوی غوښتل شپاړس کیلوګرامه تریاک د غنمو په بوجۍ کې د هیواد له شمال څخه کابل ته قاچاق کړي چې د کابل په شمالي دروازه کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. ښاغلی یادګاری زیاته کړه
با اجرای 75
د 15 بیا عملیاتو په ترسره کولو سره د هیواد په 300 ولایتونو کې 412 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد نیول شوی، او آتا ته تورن کسان د دې پیښو په تړاو نیول شوی دي.
دا یادونه ورده چې په وروستیو اونۍ کې د هیواد له شمال څخه پایتخت او جنوب ختیځ ولایتونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی، او د کابل په شمالي دروازه او ارغندۍ چوک کې څو تنه نیول شوی دي. د ننګرهار پولیسو نږدې 100 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد ځون پولیسو آزادې رډیو ته رالیږلي راغلي، 99 کیلوګرامه چرس چې د مڼو په کڅوړو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې بچي په دوو موټرو کې کابل او بیا له هغه ځای ننګرهار ته قاچاق کړي، په سرخرود ولسوالۍ کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. د دې موادو د قاچاق په تور درې کسان نیول شوي، او تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلیه او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کندز ولایت کې یو تن د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د کندز ولایت د امنیه قمندانې ویان انعام الدین رحماني ازادۍ راډیو ته وویل یو نیم کیلوګرامه تریاک چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې بچي له تخار ولایت څخه کندز ولایت ته قاچاق کړي، پولیسو د پلوچرخه په سیمه کې د تلاشۍ پر مهال نیولی دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې له تخار ولایت څخه ګاونډیو ولایتونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی، او یوازې په تیرو دوو اونیو کې څلور کسان کندوز او بدخشان ولایتونو ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. هند د نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو سره جدي مبارزه وکړي.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تولید شوي تریاک د اټکل له مخې د نړۍ په سلو کې 15 اتیا بلل شوي.
په کندز ولایت کې د نشه یي موادو قاچاق او خرڅلاو ډیر سوی دی.
والایسار کی خرسیگی، کابل بندر کی خرسیگی، پولیس خلافکار لا سنیسی 15 قدم ازی خلافکار خوشکیگی.
دا چې ځینی معتادین ولی تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته کیږي، په دیاره له ډاکټر سارا حیدری سره مرکه لرو.
کچیر دغه مریضانو مخ کې بي مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي.
د نظر محمد په نوم یو معتاد وایي چې سګریټ د ټولو نه شو دروازه ده.
د بیکارو هنډیوالانو د لاسه پر دغه یو دم مش پر دغه نشو کې راغلي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اول باید د فساد ځاله ړنګ کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سلیم یادوم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د هند استازی وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې نړیواله ټولنه د طالبانو د هغو پیسو لاره وتړي چې له نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د هند دایمي استازي سید اکبر الدین وویل په منځني ختیځ کې د داعش د مالي سرچینو تر وچولو وروسته دا اړتیا لیدل کېږي چې په افغانستان کې هم د طالبانو د هغو پیسو سرچینه وچسي چې له نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د سیمې هیوادونو رول خورا مهم دی، ځکه هغه نشه یي مواد چې په افغانستان کې جوړیږي په سلو کې شپېته کیمیاوي مواد یې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د هندوستان دایمي استازي د سه شنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه وویل، د نشه یي موادو کښت او تولید په افغانستان کې د روانې جګړې عمده مالي سرچینه ده. سید اکبرالدین وایي چې په منځني ختیځ کې د داعش ډلې د مالي سرچینو وچول دغه ډله کمزورې کړې ده. اوس باید دا بریالۍ تجربه په افغانستان کې هم عملي شي. دا هندي ډیپلوماټ وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزې ته پام واړوي او د طالبانو دا لویه مالی سرچینه وچه کړي.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تولید شوي تریاک د اټکل له مخې د نړۍ په سلو کې 50 بلل شوي چې ارزښت یې له 1.5 څخه تر 3 میلیاردو ډالرو پورې رسیږي. هند باور لري چې اوس باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په عراق او سوریه کې د داعش د مالی سرچینو د وچولو نتایجو ته په پام سره د طالبانو لخوا د نشه یي موادو د سوداګرۍ عایداتي سرچینې هم وچی شي.
ښاغلی اکبرالدین وایي داعش د منځني ختیځ له تیلو څخه هر کال 50 میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کول، خو پر دې سرچینو باندې له نظامي عملیاتو سره سم د عوایدو دا کچه 400 میلیارد ډالرو ته راټیټه او داعش ډله کمزورې سوه. د ملګرو ملتونو غړي په داسې حال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې غوښتنه کوي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تقریبا له یوه کاله راهیسې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایي بریدونه کوي او تر دې دمه طالبانو او مافیایي ډلو ته 1500 میلیونه امریکایي ډالره زیان اوښتی دی. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار وایي چې د نشه یي موادو په تولید کې د سیمې هیوادونه ډیر رول لري. دوی زیاتوي چې کیمیاوي مواد د دې هیوادونو له لارې افغانستان ته قاچاق کیږي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې تولید شوي نشه یي مواد هم د همدې هیوادونو له لارې نړیوالو بازارونو ته لار مومي.
زمانی که تریاک به مشتقات مختلف
کله چې تریاک په بیلابیلو نشه یي موادو باندې بدلیږي، نور کیمیاوي مواد هم ورسره ګډیږي چې دا مواد په افغانستان کې نشته او د سیمې له هیوادونو څخه راځي. له دې امله په سلو کې 40 نشه یي مواد د افغانستان په ناامنو سیمو کې تولیدیږي او په سلو کې نږدې 50 یې له افغانستان څخه بهر د سیمې په هیوادونو کې پروسس او تولید کیږي.
هندي ډیپلوماټ په داسې حال کې له نشه یي موادو سره پر مبارزه ټینګار کوي چې له افغانستان څخه هند ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی او په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 50 کسان د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته د هیروینو د قاچاقو په تور نیول سوي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د افغانستان د نشه یي موادو په اړه په ملګرو ملتونو کې د هند د دریځ په اړه راپور راوړوه. د کندوز ولایت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې د محتاجینو شمیر تر 10000 اوښتی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد ازادي راډیو ته وویل، که څه په کندوز ولایت کې کوکنار نه کرل کیږي، خو په دې ولایت کې د نشه یي موادو قاچاقو محتاجینو ته لاره خلاصه کړې چې نشه یي مواد اسانه ترلاسه کړي. د کندوز ولایت مدني فعالان وایي چې دولتي چارواکو په تېره بیا د نشه یي موادو د خرچلاو او قاچاقو په برخه کې د ځانګړو پولیسو بې غوري محتاجینو ته لاره خلاصه کړې چې نشه یي مواد اسانه ترلاسه کړي. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
په کندوز کې څه باندې 13000 تنه کسان پر مخدره توکو روږدي دي. د دغه ولایت مدني فعالان او چارواکي وایي چې په کندوز کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او د اټکل له مخې په دغه ولایت کې د روږدو کسانو شمیر له 13000 تنو څخه اوښتی دی او دغه مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. په کندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له 9 کالو راهیسې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کار کې له کچه 0 ته رسېدلې، خو تر څنګ د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
د سالهای قبل هم ما 30000 معتاد به مواد مخدر داشتیم و امسال از 30000 بیشتر تخمین میشه.
په کندوز کې د مخدره توکو د معتادانو شمیر ورځ تر بلې مخ په ډیرېدو دی. موږ د روږدو کسانو دقیق ارقام نه لرو، خو د تخمیني ارقامو له مخې په دې ولایت کې څه باندې 10000 کسان پر مخدره توکو معتاد دي او دغه شمیر مخ په زیاتېدو دی. په ورته وخت کې په کندوز کې د روږدو کسانو د درملنې د اتیا بستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل هم وایي چې په دغه ولایت کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، ځکه هر ورځ زیات شمیر کسان دوی ته مراجعه کوي تر څو په دغه روغتون کې بستر شي.
ببینین ما روز 4 نفر از بستر خارج میکنیم، 6 نفر مجازی خانم میگیره که مرا بستر.
مگه دی روز 4 نفر رخصته او خاطر څنګه شپږ نفر نور مگه له خان څخه نسی چې باید بستر شي. نو زه دا وایلم شم چې د تیر کال په توپیر ساش کال د مخدره توک متعدان په کندز کې زیات شوی دی. له دې سره سم په دغه ولایت کې د مدني ټولنو مشر عنایت الله خلیق بیا په کندز کې د روږدو کسانو د زیاتوالي یو ستر لامل په ښار کې هر ډول نشهیي او مخدره توکو ته د ځوانانو اسانه لاسرسی یادوي او دغه راز پولیس د مخدره توکو د پلورونکو د مخنیوي په برخه کې پاتې بولي.
پاسودګي میتونه کې به یې مواد دسترسی پیدا
وکړي
در شهر کندز.
د کندز په ښار کې مخدره توکي او نور نشي توکي په ډیر اسانۍ سره موندل کیږي او که څه غوړي د ښار په هر ځای کې مخدره توکي پیدا کولای شي، ځکه د ښار هر سیمه کې پلورونکي موجود دي. په ورته وخت کې په دغه ولایت کې یو شمېر روږدې کسان هم وایي چې دوی په ډیر اسانۍ سره مخدره توکي ترلاسه کوي، ځکه پولیس د مخدره توکو له پلورونکو سره لاس لري. شمس الله چلو څو کالو رئیس پر دغه شمی په دې اخته شوی، هغه په دې اړه وای
کوچاوس کې خرسيږي، بالایسر کې خرسيږي، دورې لاندې خرسيږي، قبرستان کې خرسيږي، کابل بندر کې خرسيږي. پولیس خلافکار الله سنيسي 15 قدمه زی خلافکار خوش کیږي.
بل خو د کندز د امنیت قومندانې له مخدره توکو سره د مبارزې مدیریت مرستیال عبدالحمید حمیدی بیا دا خبره ردوي چې ګواکې پولیس مخدره توکو له پلورونکو سره لاس لري.
د سالې گذشته 101 نفره مو گرفتیم.
موږ تیر کال یو سل یو تن کسان د مخدره توکو په تړاو نیولي وو او د روان کال په شپږ میاشتو کې هم موږ 25 تنه کسان د مخدره توکو او د نورو نشه یي توکو په تړاو نیولي دي چې پکې د مخدره توکو خورده فروشان، واړه قاچاقبران او لوی قاچاقبران هم شامل دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. مدني فعالان وایي چې په کندز کې د جنګ نامنوی غځېدل، د کار نشتوالی، اقتصادي ستونزې، مخدره توکو ته په اسانۍ لاسرسی او په غیر قانوني توګه نورو هیوادونو ته مهاجرتونه دا هغه لاملونه دي چې له کبله یې په هیواد کې زیات شمېر خلک پر دغې کرغېړنې او د بشریت ضد پدیدې باندې اخته شوي دي.
په کندز ولایت کې مو د نشي موادو د خرڅلاو، استعمال او محتاجینو د ډېرېدو په اړه د اجمل آرین راپور اورېده.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1216 دی مزنی سپو خبريږي. اوس په پردې موضوع خبرې وکړو چې ځینې موتاجین ولې تر علاج وروسته بیرته په نشه وخته کیږي. له نشه موارو سره د مبارزې وزارت وروستۍ څېړنې ښیي چې ډېری موتاجین تر علاج وروسته بیرته په نشه وخته کیږي. دا چې دا موتاجین ولې بیرته په نشه وخته کیږي او څنګه کېدای شي چې موتاجین تر علاج وروسته بیرته په نشه وخته نسي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر سارا حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې تر علاج وروسته بیرته په نشه وخته کېدل یا بابیړۍ څومره خطرناک دی.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې دی ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې، یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم دسی هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوه مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي، میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته، نو پیچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي چې دغه سرنجونو استعمال څخه اول ایچ آی وی، ایچ سی وی، ایچ بی وی دغه امراض رامنځته کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي.
دغه ریلپس یا بابیړۍ امیدوارو میندو ته څومره زیان رسوي؟
هغه میندې چې د امیدوارۍ په دوران کې مواد مخدر استفاده کوي بیرته راګرځېدنه د مواد مخدر ته بیا هم هماغه حالت شدت ته رسوي. په دې کې زیاتره هغه ماشوم چې د مور په ګیډه کې د تولد څخه وروسته د دوی وزن کم وي، اشتها نه لري، بې خوبي، نارامه وي، د ولادت څخه وروسته هم ماشوم یو روغ دی ماشوم زیږول کېږي او هغه ماشوم امکان لري چې مړ تولد شي. د ولادت په وخت کې وزن کم وي، ولادتي مشکلات رامنځته کوي، همدارنګه د زیږیدنې سیستم یا د ریپروډکټیو سیستم ګډوډیانې، د عادت محور قطع کېدل مخکې له وخته، یعنی که چېرته یوه ښځه په نارمل حالت کې په 50 کلنۍ کې عادت محور د دوی قطع کېږي، خو هغه ښځې چې د موادو مخدر څخه استفاده کوي امکان لري چې په 30 کلنۍ کې عادت محور قطع شي. همدارنګه د سیدیه یا د سینې سرطان پکې زیات لیدل کېږي.
د دې بابیلي یا ریلاپس عمده علتونه څه دي؟
لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه، همدارنګه بېوسي، اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځېدنه کوي. په ډېرې اسانۍ سره مواد مخدر په هر ځای کې پیدا کیږي، هغه محفلونه چې په هغه کې شراب خورېني او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوی چې تکمیله شوي نه وي هغه هم د دې لامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته شروع. تداوی د پاره لومړی قدم دا دی چې یو مریض خپل ځان اول قانی کی، خو که په زور د فامیل د طرف نه یا د دولت د طرف نه راشي او په شفاخانه کې بستر شي، هغه به د دې لامل کیږي چې تداوی په نیمه کې پرېږدي او هر وخت چې تداوی دو ترک کی د باندې ولاړ شي، لومړی دوی همدا کار کوي چې مواد مخدر په یو لوړ مقدار سره استفاده کوي چې دوی د مرګ سبب ګرځي. زیاتره دغه مریضان دوی په زړه کې عقده لري او د همدغه عقدې په بنا باندې تداوی په نیمه کې پرېږدي.
څنګه کولای شو چې یو معتاد تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته نشي؟
تر ټولو لومړی دا مهمه خبره ده چې یو مریض باید خپل قوي عزم ولري، خپل اراده ولري، په خپل خوخه شفاخانه ته راشي او ځان بستر کی. دوهمه خبره دا ده چې د شفاخانه پرسونل کسه هم ډاکټر وي او کسه هم مشاور وي، د سره باید زړه د کومه کوماکو کی تر سوچي دا مریض نا امید نشي، فامیل ته دا مریض معرفي شي. دا هم د لکه د شکر ناروغي او یا هم د فشار د ناروغي په سیر باندې یو ناروغي ده، لومړی باید فامیل په دې قانی شي چې دا یو ناروغي ده او دا د څه یو ناروغي ده چې خپل اوت پکې تر 80% پورې دی او چانس شته. د کورنۍ مسولیت دا دی چې هغه دوستان یا هغه کسان چې د روغدیتوب لامل ګرځېدلی وي او دوی هغه پیژني، نو کوشش وکړي چې لومړی د هغه دوستانو څخه دا لري وساتي. دا پرې نږدې چې یو چرته تنها په یو کونج د کور کې کینی او فکر وکړي یا سوچ وکړي، دوی سره د مخکې څخه زیاته مینه وکړي، د هر نگانه دا حمایت کړي. او بل خبره دا چې ورته کوشش وکړي چې بیکاره پاتې نشي، داسې مصروفیت سالم مصروفیت وشتي چې هغه د مواد مخدر څخه لري وسی. او بل هغه میتودونه چې په شفاخانه کې دوی ته ورزده کول کیږي، کله چې په دوی باندې خماري راځي نو د مشاور د طرف نه داسې میتودونه ورته زده کیږي، هغه چاته زنګ ووهه چې ته ورسره مینه لرې، نو هغه ورسره مصروفي کیږي، د هغه حالات د خماري د هیره وځي. بل خبره دا ده کچیرته رابر بند ورته وي یا ربړي الاستیکي شایان دي چې دا د شفاخانه د طرف نه ورته ورکول کیږي، ولې شي چې پډې راسانی سره پیدا شي چې کله مریض دغه یو حالت ور باندې راځي، دارابری باندونه چې دارا واخلي خپل لاس نه تاو کی پاغه باندې مصرفيږي. او بل تر ټولو مهمه خبره ده چې شکر موږ مسلمانان یو، نو ښه خبره به دا وي چې د قران کریم تلاوت وکړي او ذکر وکړي.
تر علاج وروسته بیرته په نشو دخته کېدو په اړه مو له ډاکټر ساره حیدری سره د محمد ایاز تنک مرکه اورېده او وسته خاطرې وردی. د کندهار ولایت 22 کلن نظر محمد وایي چې تنشه مخکې مصنوعي ګلان جوړول او بیا به په دې ګلانو باندې د ودونو موټرونه پوښل، خو اوس تا کار ځنې پاتې دی. له 15 کالو راهیسې نشه کوي او درې میاشتې کېږي چې کور ته نه دی تللی. دا چې دې ځوان ولې نشو ته مخه کړې او اوس تنشه پیسې له کومه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه د موټرانو ګلساز یم او چې کم د زمانو د پاره جوړیږي، هم د غاړې د پاره، د جانو د پاره 15 کاله دغه کیږي چې دغه ما کیسم دی دغه ګلسازی. پنځشنبه نه بعد چې کم د موږ د کمانډیوالانو سره ناست ولاړم کول، بیا به موږ په منظرو وتلو، بیا به یا پارکو ته ولاړو، یا به یو د اوبو ځای ته ولاړو، یا به داسې یو نورو باغو میلو منظرو ته بتللو. د بیکارو هنډیوالانو د لاسه پر دغه یو دم موږ پر دغه نشو کې راغلي.
دغه ول نشه ما تعداد شدی ما د سیګریټ سره شروع کړی دوه مینه سوار سره کړی درې مې چار سره سره کړی څلرمې پاوډر سره سره کړی دا تقریبا یو پنځه کاله یا شپږ کاله کدار کیږي دغه دوام لري زیاده کاروبار سلی لري کړم هم می دا دنیا خراب اسو هم هغه دنیا ساول منځابدا سره سواخ سي دوه می خپل استاد خپل کاروبار را سواخ سي درې می خپل زما مور پلار کور ز ژوند را سواخ چې کم سړی وي په دې نشه کې مغه کاروبار نسی کولای غواده نسی کولای غژوند نسی کولای غد مور پلار حق نسی پر ځای کولای زواده نه لرم مګر چې په روزانه مې کول خپل د نشه پیسې پر کول نه مې مور پلار ته وړل نه مې جمع کړی دي نه دخل لرم دا نشه ډیره سخت نشه ده څلور نیم سوه پنځه سوه شپږ سوه تر اووه سوه پورې زما تنخواه و چې اوس زه نه غانۍ په جیب کې نه لرم دا د دې نشه تخریب دي په دنی دنیا داسې یو نیک نام موږ نه لرو دا دغسې یو رنګ دی لکه روغانی رنګ زما د ټولو ترخه خاطره او د ژوند خاطره مې دغه ده چې هغه خپل کم ژوند چې ما درلودی هغه اوس فلحال هغه مغزه په ما کې نسته هغه سا په ما کې نسته که زه اوس ستا سره جوړ غږېږم یو لس کې بعد زما ټیم بیا اوړي زما مشر ورور ما ته وایي وایي زما د درې کالو زوی دی یا زه لنګوټه په سر رکوم یا خولۍ په سر رکوم سهار وختي په جماعت کې دروم او ته پوډري یې او لمونځ اودس نسې پکې کولای په کم کور کې چې ته اوسېږې په هغه کور کې ستا د رویسه موږ ته ملایق نه راځي په دې نشه کې ما ته مه راځه زما بچیانو زما کورو کوچنیانو دینې دنیا د ګرده کور ده او خرابه یې
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه وستي برختار ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې څو سپین ږیري د حاجی اکرم خان په نوم د خپل کلي یو مخور مشر ته ورځي او په کلي کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. په غونډه کې د مشکل پر حل خبرې کیږي او حاجی اکرم خان له کلیوالو سره وعده کوي چې د مشکل په حل کې به مرسته ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري، د مشکل د حل لپاره څه ډول حل په پام کې نیول سوی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی کبیر خدای دې خیر کی، څنګه راغلی است؟
خبره داسې ده چې موږ یو مشکل لرو.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لري؟
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیستی ده.
کله نشیانو په سر اخیستی ده؟ زه خو بیخي خبر نه یم.
حاجی صاحب، ته خو دا څو میاشتې مسافر وې، په دې باره کې به چا څه نه وي درته ویلي.
خیر دی، استاذ راته وایست چې څه خبره ده؟
خبره داسې ده چې د کلی سګریټ والا مو چارسیان شول، چارسیان مو پوډاریان شو او پوډاریانو مو ترفی وکړه.
یار حاجی کبیره، ته هم عجیبه خبرې کوې. پوډاریانو څنګه ترفی وکړه؟ جنرالان شول که څنګه؟
له ترفی څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول. تېر هفته د سالار اکا هغه پوډاري زوی مړ شو.
کوم زوی مړ شو؟
هغه فرید درته ښیم.
فرید مړ شو؟ خدای دې وبخښي، څومره ښکلی زلمی و.
حاجی صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو یو ځواني مرګ کیږي، باید یوه چاره یې وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو. خو اول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو.
اول باید د فساد ځاله ړنګ کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سلیم یادوم، په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي. د کلي ټول ځوانان یې پوډریان کړي دي.
نو ولې تاسې مخه نشي نیولی؟
حاجي صاحب، د شاوخوا کلي ټول بدماشان او بېلارې ځوانان یې ملګري دي، هیڅوک څه نشي ورته ویلی. موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو.
تاسې ته زحمت نه درکوم، بس ما ته یې راپرېږدئ، زه یې چاره کولی شم.
حاجي صاحب، داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې.
یار حاجي کبیره، تاسې خو بیخي لښکر ځینې جوړ کړ. ما ته یې راپرېږدئ، داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی.
داد در اغلام
السلام علیکم حاجی خاناکا.
وعلیکم سلام.
حاجی صاحب راځه کور ته، د ډوډۍ وخت دی.
له ډوډۍ دې بېزاره یم، خو شر مه رارسوه.
ولی خان صاحب، ما څه بد کړي دي؟
بدلا تور وي که سپین، د کلي ټول ځوانان دې پوډریان کړل، بیا وایه چې ما څه بد کړي دي.
نو زه خو یې په زوره نه ورباندې خرڅوم، خپله راځ یې وایي پوډر راکا.
خبره د زور او رضا نه ده، خبره ستا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوې. که ته پوډر خرڅ نه کړې، ځوانان به یې له کومه کړي؟ ها
حاجي صاحب، زه عملي سړی یم، بل کار نشم کولی.
نو چې بل کار نشې کولی، زموږ د کلي ځوانان وژنې؟ ها
نو څه وکم؟
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی، موږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړې، نور به دا کار نه کوې.
یار حاجي خان اکا، دا کار خو نشم پرېښودلی.
ښه، نو چې دا کار نشې پرېښودلی، نو له کلي کډه بار کړه.
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم، بیا به څه کېږي؟
ګوره سلیمه، تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله. که له دې کاره لاس وانخلې، نو زه د امنیت قمندانۍ ته ستا په باره کې شکایت کوم، او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې. اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې؟
سمه ده حاجي صاحب، چې ته وایې کډه به بار کړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ژوند آزادي
دلانه فیصله وه منګوله وک در شری
پوهنه
موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1029 منځنۍ چپه او FM 1.5 چپه.